السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. نن د اکتوبر 13 د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ویلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدی شي. WHO نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسوال کې ده چې امپارون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړې کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان ټروټ پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغېز لري. هغه وویل چې دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان پر وړاندې په چینای کې د 283 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکینۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان مقعد صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کول شته پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته انستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی هم ویلي که افغان کډوالو نه ووځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللی او ویلي دي له دې سره پر دې پریکړې دې له سره غور وشي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده تړانګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړانګې ته ننوځي. غزه له دوو نیو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشپړ بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کېږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 10 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسلوالې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي مېرمنې بیرته آزادې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مېرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې مېرمنې چې یوه 15 کلنه او بله 9 کلنه د غزې بهر انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې د دغو مېرمنو خاوندان لا هم له حماس سره برمته دي. حماس ویلي دغه مېرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي مېرمن او د هغې لور تېر اونۍ آزاد کړل. د حماس وسلوالو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته ویل کېږي لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدي. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسیدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شو برمته و خوشی که دلوی. لمکرون مخی ده لویدیز نور مشانو هم اسرائیل تا ده سفر پا محال ده حماس دلی ده برید پا زواب که لده هواد سر خواخوگی سرگنده کرده. آزادی رادیو هوری وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د رواني میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي چې البته یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 دیر شو یا هم 30 کلن راځي دلته میشتي.
دا چې دا کار څومره عملی دی پر دې به یو تحلیل ولرو، او هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر همدې موضوع څرخي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به له خپله وسه هڅه وکړي.
والله دې کې چې خوان مو ته نخستی، او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
په افغانستان کې د نن یو شمېر ځوانان بیا وایي دغه بریا هغه څه چې په خوال منزل کې دی سمه نه ده لمنزل شوې. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینهوال زیات شوي دي.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوه، په کوله وخت په کوله په سر کوله، اوس خولې په سر کوو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو ازادي خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان صدر سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې دا خبره هم کړې چې په دې پریکړه کې هغوی شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې ولاړ شي او د دوی په ادارو کې رجستر شوي دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال که هغه اسناد لري یا نه لري نیسي. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووزي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمني نه لري، خو دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې له 15 یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي، خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواده ووزي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي، دا زموږ لپاره ډېر سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پر لټ کوونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پر لټ کوونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
باب دوستی دروازه د دې سره نږدې دوی پر لټ کړي دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورټ منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع کې تم کیږو. زموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې سره دی. خټک صاحب خبرونه ته راغلاست. د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر لپسې پر خپلې پریکړې ولاړ دی او وایي چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووزي او هغه هم د روانې میلادي میاشتې تر پایه چې یوازې ورته 4 ورځې پاتې دي. آیا پاکستان جدي دا پریکړه کړې ده او دغه
ډېره مننه نوري صاحب. ستاسو د اوریدونکو لپاره باید اول زه دا وایم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی دا داسې یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړې وکړي. اوله خبره خدا ده دی د یو کم مدت لپاره راغلی دی او د دې اختیار داده او په ټول پاکستان کې که څومره کار پوهان دي یا څومره چې پخوانی سیاستوالان دي حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نننه د اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان د بهر هم د اثرات کې دي شي. اوله خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې چې ورته پریکړې کوم ګورو دا د 2008 یا 2009 را په هیڅ پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول ور باندې په 2008 یا 2009 کې داسې یو پریکړه شوې وه چې په هغې کې د زلوزو کیمپونه او د داخلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه څومره چې وو په هغې کې ډېرو خلکو ته دا وویل شو، خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملي نه شوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا څو ورځې پاتې دي، نن 24 اکتوبر دی او په اسانه حساب 6 یا 8 ورځې پاتې شوې دي، او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی، نو آیا په 6 ورځو کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکن ده چې دوی به په میلیونونو افغانان راغونډي، یا که میلیونونه نه شو داسې به وایو چې زرګونه شو، نو به زرګونو افغانان به راغونډي او هغوی به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور؟ دا ماته ډېره ناممکنه ښکاري، او فکر کوم چې دوی به که د دې نه په شا کېږي نه د دې فیصلې نه، نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځي. بله، د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغو غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه، ملت پال او نور، چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډېر تر ډېره حده پورې، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شو چې تاسو هم دا پوښتنه وکړه. او داسې چې نه یوازې دا چې ملت پاله ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو، بلکې سمو د مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه، په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړې ده، دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن دپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نېشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي، هغوی هم سیاستوالانو خبره کوم، کم چې د انتخاب د لارې راځي، د اوسنی حکومت خبره نه کوم، سیاستوالان دي هغوی هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا دې سره د بشر د حقوقو کارکونکي دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي، هغوی په دې باندې اندېښنې ظاهرې کړې دي. کم چې قانون پوهان دي، هغوی په پېښور های کورټ کې، یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده، په هغې کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده، او په هغې کې ویل شوي دي چې باید دا خلک په دې طریقه باندې ونه وستل شي، یا کم چې دلته هغه هنرمندان راغلي دي، هغوی ته دلته وخت ورکړل شي، هغه له دې ځایه ونه وستل شي. نو حکومت یو طرف ته، خو بیا د پاکستان خلک چې دي، هغوی بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی.
بله، یو ورسته پوښتنه او لاندې ځواب راکړي. کاکړ وای موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو 4 لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې 4 کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي، راغلي وي په کراتو کراتو، یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي، په دا 4 کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت، د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو، له دایمي اقامت او تابعیت لکه اروپایي هیوادونو کې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله؟ او دغه افغانان چې که چیرې هلته 4 کاله یو څوک اوسېدلی وي، دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې؟
افغانان حتماً هغې غوښتنه کړې ده او هغې غواړي چې دوی ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو، نو په کراچۍ، په پېښور، په نوخار، په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغې په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی، بلکې هغې خو څه دلته پیدا شوي چې د هغې بچي هم هلته پیدا شوي دي. هغې وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو، زمونږ پلرونه یا نیکونه هغلته پاتې شوي دي، یا ځمکې لرو یا کول لرو، خو مونږ پخپله نه یو تللي. هغه مونږ دپاره یو نوی ملک دی، خو د پاکستان چونکې قانون داسې دی چې هغه د دې اجازت نه ورکوي. اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی وه چې په هغې کې یو زنانه چې وه، یو ښځه وه، هغې د یو افغان سره واده کړی، او بیا عدالت هغې کې حکم ورکړی چې دغه افغان ته دې د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په هغې باندې یو حکم راغلی، خو د ټولو دپاره داسې څه حکم نشته دی، یعنې قانون داسې نشته دی.
ډېره مننه کور ودان زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د وروستۍ پریکړې په باب نور معلومات را سره شریکول. دا چې دا پریکړه څومره عملي ده؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس به کرکټ ته مخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې پرون په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. له انتیرش په لدی تاریخي بری ورسته یو شمیر افغانان په بیلابلو ولایتونو کې واټونو تر وتلو پاترونو او ورلوبه د خوخي ولمنزله. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان لوبډله کول شپ نړیوالو ډګرونو کې دا ډول نورې بریاوې هم تر لاسه کړي. بل پر د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری او لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
The victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی.
This is your digital daily.
په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نهه څلوېښتم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره یې د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال پنځوس اوریزه جام کې د افغانستان پنځمه لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیره شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په اتڼونو او خوښۍ ولمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وایي تیره شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو ته راوتلي وو او د کرکټ بری ولمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وستایل شوله او خلک تر شپې واټونو ته راوتي دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د ښار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي راډیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر څیرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډیر شاهدي یو دی چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. ګډم ژوندۍ وي افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستیو دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته که وګورو له ډېرې یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوی وه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترین توپوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران وکړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچ او غټل او د توپوهني پریکړه وکړه چې په 50 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نه حاصل وختم اور کې پاته وکټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 او حشمت الله شهیدی 8 ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم ښه وځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی 1، اواز مت الله مرزي هم 1 لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې له یو بل سره مخامخ شي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او سمي ونړيواله موضوع، اسرائيل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دل منځت للی نه وي. غزل دونه رئیس د اسرائيل لپاره لپسې بمباري او لکبل په یو بشري بحران کې اشاره ده.
اسرائیل وای بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنهخه کړی دي. په بیان کې راغلی چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغه لارې اسرائیل ته نه نوتل او په څو جمعتون کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز د ګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحله ورسوي. غزه له دوه اونیو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوي چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د امریکا د سار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي د ادارې یا سیګار په حواله راغلي چې طالبانو وخت تر رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو له دندو ګوښه کړي او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړي دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیې د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو د رامنځته کولو لارې ترسره کیږي. د یوې موسسې کارکوونکي چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي، د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیري. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگټن پوسټ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور له مخې چې همدې میاشته کې خپور شو، راغلی چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خپرونې چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي، لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونې لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د شارج دفیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي، په وږې خېټه زده کړې سختې دي او په ښوونځیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وږې خېټه ښوونځي ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومې خوا برابرېږي.
په کندوز کې یو شمېر هغه دوکانداران چې د نارینه و د جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار ښه تود شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې د خولیو، پټکیو، څادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خوند نه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دکاندار عبدالقدیر آزادۍ روډیو ته وویل:
خاري د فروشي کلا خوب است، بهتر است، کلا واسکات بهتر.
په دې وروستیو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او واسکټونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکۍ پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رسې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې کې دېږي فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښی زدنی سلونه پنځه.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. سهار رسم رواج و، که مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړو په کوله وخت په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکیو خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
مولا ته چله سیدا پګړی سیدا ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې نو فلې سیدي لپچا کې ځان د قدر لري، نو لپچا کې کوم خیمستا جګمستا مسټی قیمت نه یو لپچا کې خاله 15000 روپیه باندې، یو لپچا کې خاله 5000 روپیه باندې، یو لپچا کې خاله 5000 روپیه باندې.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادرویو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د اکتوبر 23 د ماشومانو د ګزرند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه سي. جناتن ټروټ پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داس حال کې چې لا یې 8 توپونه پاتې او تاریخي ماتې ورکړه. د پاکستان د مقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.5 میلیونه زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي که نه په زور به وویستل شي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده ترړنګه کې د هوایي حملو د پای سول پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزه ترنګ تر ننوزي. یو بل خبر لمه کې حماس وسله والې ډلې دوبرم تشوي اسرائیلي میرمنې بیرته ازادي کړې دي. د راپورونو لمه کې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته ننوتو وروسته لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزه ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږدي. خو ایمانوئل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې د افغانانو د جبري استلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوې څومره جدیدی؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری. د خبرونه تخنیکی چاره طاهر روحان سنبالوي. لمړی همام صاحب له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسله؟
دا ځل د دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه ځکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډېر ستونزې ډېر زیاتې شوې دي، انفلاسیون ډېر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکني امتیازونه او مخکني لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته. یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دېره دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله د ویزې دوباره تمدید نشو کولای. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني استازي هغوی په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې مونږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې مونږ خپله ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نخې نخانی خو هم دا وایي. پاکستان اول خو مکلف نه دی، کنونسیونونه امضا کړی دی د مهاجرینو چې که یو پنځوسم وي که یو شپېتم وي که یو شپېتم وي، هغو کنونسیونونه او پروتوکولونه امضا کړی نه دی. او بل دا چې دوی اعلامیې خو بېځایه نه دی، خامخا دوی ته دا قناعت پیدا شوی دی چې دا تر کوم وخته پورې موږ دا مهاجر وساتو. مهاجر ورځ په ورځ زیاتېږي، او بل دا چې دا اقتصادي مشکلات سیاسي مشکلات په افغانستان کې خو ختمیږي نه.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وځنډوي. د پاکستان حکومت چې په خوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخه کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به د هغو په خوله ونه کړي؟
موږ او تاسو که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې د هغوی پوز او استخبارات ورته غږوي همدسې اتمونه سیاسیون کوي. د افغان مهاجرینو په اړه چې کومې ناندرې دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپله د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دی په خپله په لندن کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورټ او سیدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته پناه غوښتي وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بهلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي. دی باید په دې پوه وي دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نه هم حیا نه کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دا غي ولګي او تن دي نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته دا الهي آفات دي، د دوی د جنایات له وجې او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله، پرې یو پر درېمه برخه ځمکه او کروندې اوبه وړي، دغسې نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د آی ایم ایف لخوا له ستونزو سره مخ شو، د اوسې د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو له نړۍ له ډېرې پیسې ترلاسه کړي، د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان دغې اوږدې پیړۍ راهیسي.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوئ چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي همداسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل، د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد یرغل او دلته د کمونیستي کودتانا وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اټومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سړکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندري د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې هم خبرې کوو، وروسته
هېڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسېږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه وي، یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستي ده تر څو یې بېرته له پاکستانه را ووسوي.
مننه. همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
په دې پاکستانیان ادا کوي چې په څلورویشت کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلوده، څوارلس کسان یې افغانانو. نو دا خو تایچو نه ده، ځکه چې مونږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بې امنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي، او داسې نتایج شوي، داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او دا د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپل سیاست د خپل منافع لپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتی سمز دیر پر چا کسان چې پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دی خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د ادبا او ترنوم لاندې استاندونه جوړي او التزی نو امنیتی سمز شته او یو اقتصادي سمز شته داسې نه دي چې افغانان یوازې پاکستان باسلی اوس اتیا زره کسان د اروپا پیش بینی کیږي چې اتیا زره کسان اروپایان را د مرز کی هم داسې ترکیې هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالې لري خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ ښه استقبال ور نه کوي څه کسان یې په زندانونو کې خوبي دي
سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي د پاکستان حکومت څو څو وارې تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي مرکزونه په افغانستان کې دي هغه ناامنۍ هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دې یو مستقله اداره په کار ده یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي اسناد ولته یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي هغوی ته یونیسیار ورې کارتونه ور خپل ډایرکټ لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډواله ته کارتونه ورکوي نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده په کال کې هغه هغوی لس بلیونه ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامع اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادی یا ستونزې ډېر لري خو نو موږ او تاسو په کار ته چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو دا سینه دي چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو د سیاست غوړه په بنا په اظهاراتو کو نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانان حکومت ته پیږي او سره ستونزې د امنیتی ستونزې پیدا شي
مننه همام صاحب انصاری صاحب که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستانه شي دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوانه ډېر ښه نه دی
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه د دوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت دی چې صرف په بېوزله افغانانو تحمیل شوی او حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې په افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې کوي بلکې حکومتونه او رهبري هم په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري جایدادونه لري ځمکې لري فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري تاسو به تر موږ ډېر خبر یاستئ او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې او هغه افغانان چې مظلوم دي بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي
لازم هم دې موضوع ته مونږ فکر کوو چې دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت باروي مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کورکلی د کده د هوسال سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم، او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین، خپل بیکور او مسافر افغانان که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د دغسې زجر او شکنجې لاندې دي، د هغوی د نجات او ژغورنې لپاره، د هغوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. د هغوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه سي اقتصاد او سوداګري وزارتونه دي، دغه سي د کرنې او مالداري وزارتونه دي، دغه سي د سرمیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سیم کاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د خین تجام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لارې دوی ته هم د ژوند د سہولتونه، د اوسېدا سہولتونه، او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سہولتونه مهیا کړي. هغه څه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي، یا د خیریه او مرستندویه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې، یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل شي. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډېر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه سي په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسوه، په دې خاطر هلته کډه شوي دي. ځینو یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نه وي؟ فکر کوي د طالبانو حکومت به له دوی سره څه خاصه مرسته وکړی شي، له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا دیو یو دیو ملک نه، تاسو چې یو کال تیره کوي بیا تاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چرچې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپله بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسایل هم شته، خدا دی چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ور باندې کړي دي، او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، یا کسان چې لکه په یو دینی شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه څه آزادیگانی دی چې دغه دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي، هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري. خو پاتې شو هغه سیاسي مازیر خو فلحال لا تر اوسه په مشهود توګه مسعود بیگ امارت خپل مخالفین ته سویل نه دی ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریې ولاندې کوي، خلته خپل دوستانو سره ناست پاست کوي. داسې خاص دغه نشته.
یعنی یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې وو، په پولیسو کې وو، په ملي اردو کې وو، په دوی کې یو تعداد فعالان وو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالان وو. فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارت اسلامی د عفو اعلامیه ورکړې ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي، خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصویرګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي، خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د چې نور ملکونه موږ تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړي نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي، هغوی ته عفو اعلان کړی ده و رسمی برخورد هم داده. لا تر اوسه مونږ عمل بدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شوه د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو په د امنیت کې کار کوي، اوس په کابل کې ژوند کوي.
مننه حمام صاحب. د خبرونه تر پایه یوازې یو دقیقه لرو که تاسو خغلای انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي؟ یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره، او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې به پاتې کیږي؟
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو یا پانګونې ته، چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نه ویستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نه ویستل کېږي، هغه چې د اسناد دی هغه به راویستل کېږي. مګر بیا هم کفاغوي هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا چې لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي
یا
کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي. دا وار هم ممکن دغسې تاوانونه او
زیاتبېچاره
او بې دفاع
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته راورسېدو. د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده.
لوکھڑے دلائی لا پگڑا سپنا وے وے تورن لونگینا لونگینا تر پلو یې مخکاره سهما ول مرګ شتای وایدا ما ول مرګ شتای لا سهما ول مرګ شتای